امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هلا چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لمړی برخاوري په خبرونه کې بواوري د افغانستان حکومت وایي د روسیې سره په ګډه د یوې غونډې په جوړولو کې کار پیل کړی دی او د امریکا ولسمشر د جان میکین د مړینې په حق له خپله چوپتیا ماته کړې ده. درنو اوریدونکو په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ اوس خبرونه چې زه نظرانه یوسفزئی درته لولم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر په یو ټویټ کې ولیکل چې دواړه د جنوبی اسیا دپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي باندې خبرې وکړې او په دې برسیره په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې کړې دي. ولسمشر غنی دا هم لیکلی چې نه مایک پینس په افغانستان کې د امریکا ژمنتیا یو ځل بیا تکرار کړه او وایي چې د افغانستان د حکومت او د افغان عسکرو ملاتړ ته به دوام ورکړي. ښاغلی غنی ویلي دي چې د ولسمشر ترامپ مرستیال د افغان حکومت نه ننګه کړې ده او د امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. دا خبرې داسې مهال کېږي چې هم تیره ورځ ارګ اعلان وکړو چې په روسیې کې د افغانستان په اړه د سولې مذاکرات تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. ارګ وایي کابل او مسکو به په دې اړه په ګډه کار کوي. افغانستان او امریکا په دغه کانفرنس کې د ګډون کولو ډډه کړې وه خو طالبانو ویلي چې خپل استازي به دغه غونډې ته ورستوي. افغان حکومت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په هغو سرګندونو غبرګون ښودلی چې وایي افغانستان سره د اوبو د لانجې اوارول غواړي. نړیوال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د 1450 کال تړون دا مسله په ښه ډول حل کړې ده او نور باس ته پرې اړتیا نشتی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد د سشنبې په ورځ د هلمند د اوبو د ویش او حقابې په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف وروستیو سرګندونو ته په جواب کې وویل چې افغان حکومت د ایران سره د مخکې خبرې پیل کړې او کابل په دې برخه کې د تهران سره کومه ستونزه نه ویني. ښاغلی ظریف د شبکه سب په نوم د ایران د دولتي ټلویژن ته په مرکې کې ویلي دي چې د افغانستان سره د اوبو د ستونزې د حل لپاره به هرې ممکنې لارې کار واخلي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د ټلیفوني خبرو پاړه د ضد نقیز ادعاګانو نه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې غواړي د امریکا سره خپلې اړیکې سمې کړي. د دې برسیره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د صدر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو په حق له خبرې نه دي شوې. پاکستان بیا هم غواړي د امریکا سره اړیکې خیشي. ښاغلی قریشي د پاکستان پارلمان ته په وینا کې وویل چې غلطیانې کیږي او دا نوې خبره نه ده. هغه وویل چې موږ د خان او د پومپیو د ټلیفوني خبرو په اړه چې کوم معلومات خبره کړي دي هم هغه رښتیا دي. په کار ده چې موږ اوس پرمختګ وکړو. مایک پومپیو د سپتمبر په 15 پاکستان ته سفر کوي او موږ ته په کار ده چې د امریکا سره د اړیکو سمولو لپاره نوی او ښه لاره وټاکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې ښاغلی پومپیو د عمران خان نه غوښتي دي چې د ټولو هغه ټیرستانو په خلاف د اقدامات وکړي چې د پاکستان په خاوره کې فعالیتونه کوي. روسیه ادعا کړی چې په سوریه کې یاغیان د کیمیاوي وسلو د برید تیاری نیسي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت د سوریه په یاغیانو تور ولګاو چې د کیمیاوي وسلو برید په دې خاطر کوي چې د سوریه په حکومتي ځواکونو د غربي هیوادونو برید ته لار بهانه پیدا کړي. د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریافکوف پرون د سشنبې په ورځ وویل چې د لیوانت آزادۍ جبهې په نامه ډله چې د القاعدې د شبکې سره تړلې ده پلان لري چې د ادلیب ولایت شمالی برخو کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي. ریاف کوف ویلي دي چې د وایټ هیلمټ په نامه د جګورنې ډله به د دغو بریدونو ویډیو ثبت کړي. روسیې په دې ډلې تور لګولی دی چې په سوریه کې د مخکینیو بریدونو په هکله هم ناسم معلومات خپره کړي دي. هند د بشري حقوقو 15 مبارزین نیولې دي. په هند کې پولیسو د بشري حقوقو 15 مبارزین په دې شک نیولې چې مایوس تیاغیانو سره اړیکې لري. پولیس وایي چې په څو کورونو او دفترونو چاپی اچولې او دغه کسانې نیولې دي. پولیس په دغه مبارزینو تور لګولې دي چې د پونه په خار کې مظاهرو او تشدد د خلکو د پارولو لپاره بیانونه ورکول. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هالند د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفون خبرې کړي او د اسلام ضد د کارټونونو سیالیو په حق له ورته شکایت کړي. ښاغلی قریشی ویلي دي چې دغه ډول کارونه په خلکو کې کرکه او نفرت پیدا کوي. د هالند د پارلمان یو غړي ګیرټ وایلډرز پلان لري چې د کارټونی او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کریکٹر جوړولو دغه سیالي د همدې کال په پای کې ترسره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه ډول اقدامات په نړۍ کې د مسلمانانو احساسات زیانمنوي. ښاغلی قریشی ویلي چې د دې موضوع په حق له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د نړۍ د نورو مشرانو سره هم خبرې وکړي. خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت وایي د روسیې سره په ګډه د یو غونډې په جوړولو کار پیل کړی دی. روسیې د طالبانو د استازو په رابللو په مسکو کې یوې غونډې ته تیاری نیولی و چې د افغان حکومت په هڅو پرون وځنډول شو. پام وکړئ د رحیم ګلسروان رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سپټمبر په څلورمه د مسکو د جوړیدونکو ناسې د ځنډولو له مهمو علتونو یو هم د ټاکل شوي نیټې په سر نه همغږي بولي. ترڅنګ وایي چې دا ناسته د کابل کانفرنس د هغو اصولو له مخې چې نفوذ لرونکي هیوادونه دي مخامخ مذاکرات ته زمینه مساعده کړي په خلاف وه او طالبانو د یو اړخ په توګه په دې ناسته کې برخه اخیسته. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نصیر احمد اندیشه خبریالانو ته وویل د مسکو د ځنډول شوي ناستې لپاره په اساسي اجنډا له روسیې سره کار کوي او دا ناسته به د افغان حکومت او د روسیې لخوا په مشترک ډول ترسره شي.
تفاوت را کې
د مسکو ناستې چې کوم توپیر درلود هغه دا دی چې د مخامخ مذاکراتو زمینه یې نه مساعده وله. دا یو متفاوت فارمټ و چې پکې طالبان راتلل او د یو اړخ په توګه یې په دې ناسته کې برخه اخیسته او دا د هغه اصل په خلاف و چې اجماع یې په اړه موجوده ده.
د مسکو په دې ناستې کې ټول سغړی هیوادونو برخه اخیسته. طالبان هم ورته بلل شوي او د ورتګ هوکړې کړې وه خو افغان حکومت مخالفت ښودلی او دا ناسته تېره ورځ د ولسمشر غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني خبرو وځنډول شوه. افغان حکومت د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت د داسې ناستو دایره ولغواړي. سیاسي شنونکی مشتاق رحیم وایي د مسکو کانفرنس د افغان حکومت د رهبریت او مالکیت اصل نقص کاوه.
دا چې دا غونډه دوی د افغانستان د حکومت د مشورې پرته مخته وړله نو د افغانستان د حکومت هغه ګیله یا هغه سیاسي نیوکه ورته برابره وه او د هغې په رڼا کې کوم اړیکه چې ونیول شوه دا غونډه لغوه شوه. روسان په دې تکل کې دي چې د افغانستان په د سولې په چارو کې او په عمومي هغه کمې اساسي پرېکړې چې د افغانستان اړوند نړیواله ټولنه کوي د هغې برخه وګرځي.
خو ځینې نور شنونکي بیا په دې باور دي چې طالبان په هغسې ناستو کې ګډون نه کوي چې د افغان حکومت په رهبرۍ وي.
تر اوسه پورې خو طالبان په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو که دا کانفرنس د افغانستان په مشري وي یا په ګډه د روسیې او د افغانستان، زه فکر کوم چې طالبانو ته هم ګران وي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، ځکه چې دوی موقف تر اوسه دا و چې افغان حکومت سره خبرې نه کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په فارمټ کې امریکا هیڅ ګډون نه دی کړی او دا فارمټ دولس غړي هیوادونه لري چې پنځه پکې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن خبر ورکوي چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د پاره به ډیر زر د رای ورکونکو رای پاڼې چاپ کړي. په مکړې د رپورټ ته چلی مې نیازی را لېږلې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره 10 میلیونه رای پاڼې چاپوي. په رای پاڼه کې د پارلماني کاندیدانو د نوملیکنې نوملړ بشپړ شوی او طرحه یې هم وروستۍ شوې ده. د ټاکنو د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل دغه رای پاڼې به د رای ورکوونکو له شمېر څخه چې 9,200,000 کسان دي 15% زیاتې چاپ شي.
د هغو تعداد رای ورکوونکو په اساس چې ثبتنامې په مرکزونو کې ترسره شوی کمیسیون فیصله کړې چې 9.9 میلیونه یعنی 9 میلیونه او 9 لکه را پاڼې به موږ چاپو. دا اضافي پاڼې د دې په خاطر باندې د هغو ضایعاتو د هغو حالاتو ته په نظر کې چې ورته بعضې ورقې ضایع کېږي، تخلیق کېږي یا احتیاطي بعضې مرکزونو ته لیږل کېږي، طلب کېږي یا رای ورکوونکي غلطېږي بیا دوباره بله پاڼه غواړي، د هغو لپاره موږ اضافي پاڼې چاپو.
خاغلی سیاد وویل رای پاڼې به د نړیوالو مرسته کوونکو په مالی مرسته له افغانستان څخه بهر چاپ شي. هغه وویل اضافي رای پاڼې به یوازې د ضرورت په وخت کې د رای ورکونې مرکزونو ته ولېږدول شي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو لپاره د زیاتو پاړو د چاپولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ټاکنو ناظر بنسټونه دا کار په ټاکنو کې د درغلیو سره مرسته بولي. د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڑتیا د سر بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل
دا د شک نشته چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې دلته که دغسې فرصت وجود ولري د تقلب دپاره یې سازماندهي هم کېږي. نو د دغې مسایلو او د دې د شفافیت دپاره باید هغه وړاندکارونه چې کمیسیون باید خپله کارخانګي ترسره کړې وه متاسفانه ترسره کړې شاید د ټاکنو د شفافیت په برخه کې وجود لري او شاید شفافیت ته زیان ورسوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي پارلماني ټاکنې به د میزان پاتې ویشتمه نیټه په 15 حوزو کې ترسره شي. دغه ټاکنیزې حوزې بل غزنی پرته 3 ولایتي، یوه د کوچیانو او یوه د سکو هندو حوزه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر د جان مکین د مړینې په حق له خپل چوپتیا ماته کړې ده. وایي چې د هیواد لپاره د سناتور مکین خدمتونه ستایي. ولسمشر ترامپ پرون د مکین د وفات په باب د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورنکو او دا کار د دې سبب شو چې په ولسمشر ترامپ فشار ډیر زیات شو. نور جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
د سپینې ماڼۍ بیرغ چې د سناتور جان مکین د مړینې په درناوي نیم ځوړند کړی شوی و اوس بیرته پورته شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د عیسوي دین له مشرانو سره په یوه غونډه کې د وفات شوي سناتور جان مکین ستاینه وکړله او د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه.
موږ د زړه له کومې د سناتور جان مکین کورنۍ ته دعا کوو. په راتلونکو څو ورځو کې به ډېر فعالیتونه روان وي او موږ د هر هغه څه قدر کوو چې سناتور جان مکین زموږ هیواد ته کړی دی. مننه.
سناتور جان مکین له خپل مرګ نه مخکې وصیت کړی و چې ټرمپ دې د هغه د جنازې په مراسمو کې برخه نه اخلي. خو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پنس به په کانګرس کې د جمعې په ورځ په مراسمو کې برخه واخلي. د کابینې درې غړي به د اونۍ په پای کې په مراسمو کې برخه واخلي. د اریزونا خلکو پر سپینه ماڼۍ د بیرغ د پورته کولو له امله سخت انتقادونه وکړل.
I think that's incredibly disrespectful.
زه فکر کوم دا سره به احترامي ده او د ولسمشر ډیر خشن او شدید عمل څرګندوي. دا زموږ د وسلوالو قواو او هر هغه چا لپاره توهین دی چې په پاوز کې خدمت کړی وي.
I was disappointed
because ما یو څه شو مزه چې هغه د دومره کلونو خدمت له عمله د ګرانوي وړو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورت وایي کته هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټوئیټر کې د جان مکین له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. خو د جمهوری ریاست د خوانه د بیرغ د نیم زورنده کولو امر نه دی کړی. له بل پلوه د امریکا د دواړو ګوندونو سناتورانو، جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو د سنا په مجلس کې د جان مکین درناوی وکړ.
جان مکین د تشخیص نه وروسته میاشتو کې په بشپړه توګه خپل سخت کار ته دوام ورکړ. جان مکین د خپل ژوند په وروستیو میاشتو کې په خپل دود کارونه کول، خو د هغه د ملګرو لپاره دا یو خپګان مګر حقیقت دی. سنا به له جان مکین نه وروسته هماغه شان نه وي.
Perhaps it's a reflection of our politics.
خی دا زموږ د سیاست یو انعکاس وي چې د حق او رښتیا په ویلو سره د یو سړی دومره ډیر درناوی کیږي. څلور رسیزه خدمت د هغه اخلاص او د رښتیا ویلو روحیه ګرځنه نکړه. زبر ډیر ورپسې خپایم.
سناتور جان مکین یو مجرب نظامی او سیاستمدار و. د یک شنبه په ورځ به د هغه جنازه وي، خو تر هغې مخکې به د امریکا د کانګرس په ماڼۍ کې د هغه تابوت کیښودل شي. هغه به د سمندري قواو په اکاډمۍ کې د مریلند ایالت په اناپولس کې خاورو ته وسپارل شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
په ترکیه کې چارواکو هغه غونډه ممنوع کړې ده چې په ترڅ کې خلک د زرګونو کسانو د ورکېدو او سیاسي ترور په خاطر جرګه کیږي. د دې مطلب تفصیل د رڼا نورستانۍ نوري.
پولیسو هغه څلولارې د لاریون کوونکو پر مخ بند کړه چې په نږدې دوه لسیزو کې د شنبې میندې به پکې راټولېدلې او د خپلو ورک شویو خپلوانو غوښتنه کوله، خو پولیس چاته اوس اجازه نه ورکوي چې دې څلولارې ته نږدې شي. پولیس د دې غونډې پر خلکو تور پورې کړی چې دغه غونډه د ترهګرۍ سره تړاو لري. د انقرې د بشري حقونو د ټولنې په وینا د 1992 او 1996 کلونو ترمنځ 1092 جبري ورک شوي او وژنې په ترکیه کې د کردانو په سیمو کې راپور شوي دي او ډیری نور لا هم راپور شوي نه دي.
نهاد ادوغان زما میړه وو. هغه یې د کورنا بوتلو او څلور ویشت کاله کېږي چې ورک دی. دلته زما په شان ډېرې ښځې شته، زه یوازې نه یم. دلته په زرګونه خلک راغلي او د خپلو خپلوانو پوښتنه کوي.
ډېرې کسان چې د اونیزه غونډه کې برخه اخلي د هغو ورک شویو کسانو خپلوان دي چې په نویم کلونو کې ورک شوي دي. هغه جګړه چې د ترکیې د ځواکونو او کوردي یاغیانو ترمنځ وشوه او د بشري حقونو ډلې ناپاکه جګړه ګڼي. د طیب کنان پلار 22 کاله د مخه امنیتي ځواکونه وړو او تر اوسه ورک دی.
موږ دلته ځکه ناست یو چې خپل غږ پورته کړو تر څو د بل چا پلار، ورور، مور او زوی داسې ورک نه شي. زما پلار خو ورک شوی دی، خو زه غواړم چې د نورو سره داسې ونه شي. نن خو یې موږ دلته د ناستې څخه منع کړو، خو موږ به بله شنبه بیا راشو.
کله چې د 2003 کال نه تر 2014 کال پورې رجب طیب اردوغان صدر اعظم وو، دغه کسانو سره ژمنه وکړه چې دوی سره به مرسته وکړي او کوښښ به وکړي چې حقیقت پیدا کړي.
زه د ډیرو دغه کورنۍ مدافع وکیلوم. زه د دوی په درد ډیر ښه پوهیږم. دا یو نه ختمیدونکی غم دی. دا غم به تر هغې د دوی سره یي تر څو چې د خپلو خپلوانو اډوکي پیدا نه کړي. د دې خلکو پلټنې به دوام ولري او دا څلورلارې د دې کورنیو د غږ پورته کولو په ځای بدل شوی دی.
د وسو اونیو د لاریونونو نه وروسته ښکاري چې د شنبې میندې له هر وخت څخه ډیر وس د خپلو د کورنیو د غړو د بیرته موندلو څخه ناهیلی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
راتلونکو نه په قندهار کې نوې تعلیمي کال پیلېږي، خو په دې ولایت کې لا هم د زرګونو زده کوونکو په مخ تر سلو زیات خونځي د بیلابیلو عواملو په وجه تړل شوې دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلې.
د کندهار د پوهنی د ریاست مسولین وایي چې په نوې تعلیمي کال کې به 15,000 زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل کړي. په دې ولایت کې نوې تعلیمي کال د سمبولې د میاشتې پر 15 نیټه پیلېږي، خو د نوو زده کوونکو د شاملېدو سره سره لا هم په دې ولایت کې تر 140 زیاتې ښوونځي د زرګونو زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. نامنی د تشکیل او درسي موادو کموالی او د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون د یادو ښوونځیو د تړل کېدو عمده سببونه بلل کېږي. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون:
یو څلور شل بابا مکاتب چې هغه جل تاسیس یا بند یا په ځینو ولسوالۍ کې غیر فعال دي، که مرکز د هغه ته کتاب، امکانات او د تشکیل موضوع راته کې مشخص کاله مده یو چې ډېر شاګردان تر تېر کال اضافه
شاګردان موجود شمول. ښاغلی پیوستون زیاتوي چې د ولسي مشرانو او بانفوزه شخصیتونو په مرسته هڅه کوي چې دا ستونزه د امکان تر حده هواره کړي. د زیاتوي چې ولسي خلک د معارف سره همکار دي چې له مخې تیر تعلیمي کال هم 1.5 بند ښوونځي د خلکو په مرسته تر کلونو وروسته بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوه.
تر 4,500 اضافه چې مشتر کال درلوده، تر دې اضافه موږ جدي شمول وکړو او امید دادی چې خلک په دې لار کې د تیر کال په سیر باندې د خلکو ځخ تر هر څه تاثیر نه کوي. د خلکو همکاري د ماره په سره کوي.
بلې خوا ته د کندهار اوسیدونکو وایي چې د پوهنې د ټکنی بهیر د چټکتیا لپاره باید بیلابیلې لارې چارې په کار واچول سي. دوی د بندو ښوونځیو تر څنګ په ښوونځیو کې د کیفیت په ټیټوالي هم نیوکه کوي چې له کبله د زده کوونکو کورنۍ د پوهنې پر بهیر بې باوري سوي دي.
حتی داسې وخت هم راغلی چې دوه درې میاشتې تیر شوي سلانه چرنیمه امتحانو ته دوه یوه میاشت پاتې شاګردان هیڅ کتابونه هم نه لري، یا هم که لري دوه درې کتابونه لري او یا هم د دوه درې کتابونو د نشتون سره مخامخ وي.
تر څو چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ فاصله له منځه تللې نه وي، نو تر هغه وخته پورې دا امکان نه لري چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې دې بندې ښوونځي خلاص شي.
د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي رئیس متی الله روهیال وایي چې که مرکزی حکومت د دولتي ښوونځیو د کیفیت لوړیدو ته پام وکړي او د اړتیا وړ توکي پر وخت ورته اکمال کړي، ممکن ټولنه هم د معارف په واده کې خپل فعالیت زیات کړي.
امنیتي ستونزې به وي، زه داسې فکر کوم چې که معارف ریاست پر خپل وخت ښوونکو ته معاشات ورکړي او هر ښوونځي ته پر خپل وخت هغه ضروري مواد کتاب دی او یا نور څه دی هغه ورسی، د بندو ښوونځیو په خلاصون کې به یو څه ګټه ورثابت شي.
د بندو ښوونځیو سونځه په کندهار کې لتی رڅو کلو راهیسې دوام لري چې د ځای اوسیدونکو په وینا د حل په برخه کې عملی ګامونه نه دی پورته شوی. په دی ولایت کې ټول ټال 402 ښوونځي رسمیت لري چې لډلې څخه تر 360 زیات ښوونځي د زکونکو پر مخ پرانیست دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
په کابل کې یو خون کې د خپل میړه په همکاري خلکو ته پیر کې خپخوي. میرمن همیرا وای چې د ریسټورنت کاروبار خروان دی او د پیرکې مشتریانې هر ورځ زیاتیږي. پام وکړئ زمونږ د رپورت ته چې هدایت الله نوري برابر کړي.
د خوانځي خونکې همیرا د تدریس ترڅنګ د کابل ښار په وڅنډه کې د اواسانې په نوم یو ریسټورنت جوړ کړی. له همیرا سره په دغه کار کې د هغه خاوند هم مرسته کوي. هغه وایي د خپلې دندې ترڅنګ دغه ریسټورنت کې کار کوي.
خپله دنده مې هم تر سره کوم، ځکه دنده مې راته ګرانه ده. سهار کې کاریګران وي او مازیګر بیا دلته هوټل ته راځم. زموږ اکثر مشتریان کورنۍ دي، د دولتي او شخصي اداراتو کارمندان هم راځي.
همیرا په دې باور ده که یو څوک په یوه برخه کې مهارت ولري کولی شي خپل شخصي کاروبار پیل کړي. هغه وایي د میرمنې او خاوند ترمنځ د همکارۍ روحیه باید موجوده وي.
زه ډیره راضی یم چې د ماشومانو پلار راسره مرسته کوي. که مرسته یې راسره نه وای کړې نو کار به مو ډیر موافقه نه و. دلته چې مشتریان راځي موږ نه پوښتي چې څنګه زه دا کار مو پیل کړ. موږ ورته وایو چې عاید مو بس نه و، د کور کرایه مو نه شوه ورکولی، نو ګزاره مو نه کېدل او دا کار مو پیل کړ.
د همیرا خاوند وایي چې د میرمنې سره په ګډ کار کول یوه ښه تجربه ده او د میرمنې ملاتړ په اقتصادي وضعیت کې مثبت تغییر راوسته.
هر زن با خانم خود دوش به دوش کار کنه، با شوهر خود.
زه دا وایم چې هر میړه باید له خپلې میرمنې سره یو ځای کار وکړي. موږ چې اوس یو ځای کار کوو له پخوا مو اقتصاد ښه شوی او ژوند مو هم ښه پر مخ ځي. په هر برخه کې چې وسې رسیږي کار دې وکړي تر څو ژوندې ښه شي،
زندگیشان خوب شوه.
د هواسانه رستورانت پیرکی، منتو، آشک او نور محلی خوړل ډیر مینوال لري. مهریا چې دلته هر وخت د پیرکی اخیستلو لپاره راځي وایي چې دا خوړه صحی دي.
ما اینجا به خاطر فرمایش داده بودم بولونی، ما از مشتریای دائمی اینجا هستم.
زه دلته راغلی یم چې پیرکی می خوختی و، د دې ځای دائمی مشتری یم. د دې ځای خوړه خوندور او صحی دي، قیمت هم مناسب دی.
همیش ما میگه می فرمایش میتیم، فرمایش خونه میگیریم میریم.
دا میرمن او خواند د ژوند په هر ډګر کې د میرمن او خواند ترمنځ په د همکارۍ او په ګډې روحي ټینګار کوي. دوی دلته دغه رستورانت په ګډه ایجاد کړی او په ګډه سره کار کوي تر څو خپل مشتریانو ته خوشمزه خواړه برابر کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نړیوالې صحي ټولنې یو رپورټ وایي چې د کانګو په ملک کې د ایبولا د ناروغۍ د کنټرول لپاره مرستو ته ضرورت لري. پام وکړی دی رپورت ته چې زموږ همکار سید بختیار شاید تاسو وړاندې کوي.
نړیواله صحی ټولنه وایي چې دوی د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د هغو سیمو په شمول چې هلته امنیتي ستونزې هم شته دی داسې کوششونه شروع کړي دي چې په ډیر سرعت او دوامدار ډول د ایبولا د مرض د خپرېدلو مخه بنده کړي. ویل کېږي چې په دغو سیمو کې تقریبا سل وسله والې ډلې عملیات کوي چې د هغې په وجه ځینې سیمې داسې دي چې هلته د دوی ورتګ مشکل او خطرناک هم دی. مګر د نړیوالې صحي ټولنې یو نتا کرسچن لینډ میئرز امریکا غږ ته ویلي دي چې صحي کارکوونکي د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو په مرسته هر ځای ته تللی شي. هغه وایي
We, as you also know, between Beni and Oicha, there is a red zone. Oicha itself.
موږ او تاسو ته دا معلومه ده چې د بینی او د اوچا د سیمو ترمنځ یو سره سیمه هم شته ده. اوچا د خطر په سری سیمه کې نه راځي، مګر بیا هم موږ اوچا ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو په مرسته ورزو او موږ په دې خاطر د هغوی نه ډیره مننه کوو. دا سی فکر کیږي چې د اوچا سیمه د یوګندا د اسلامي ملیشو په محاصره کې ده. په دغې ډلې باندې د ډیرو خلکو د قتلونو او د تختولو الزامونه هم لګیدلي دي. د نړیوالې صحي ټولنې دغه نطاق لین میر وایي چې راتلونکي اووه او لس ورځې په دې مهمې دي چې په دغه وخت کې په هغو سیمو کې چې هلته ورتګ هم ګران دی باید داسې هڅې شروع شي چې د ایبولا د مرض د خپرېدلو مخه بنده شي. هغه وایي
So the quicker we respond and reach also get to people to talk to them about
څومره چې زر مونږ جواب ورکړو خلکو ته ځان نو رسو دا بخوي او دا وی سره خبرې وکړو چې څنګه د ځانونو حفاظت وکړي او څنګه خپل ځان او د کورنۍ غړي د دغه مرض نه وساتي. مګر خلار داده چې پاینده کې هم دا غي کنټرول په کامل ډول وشي نو خبر دا وی چې څومره چې زر مونږ هغه سیمه ته چالت دغه مرض د خپرېدلو ورشته دي باید ځان ورو رسو چې مخه بند کړو. نړیوالی صحی ټولنې ویلي دي چې د وسو شپږ ویشتو صحی کارکونکو په شمول ټول سلور زره یو سل دیرش تنه دغه مرګانی مرض په ضد واکسین شوی دي او هم د نه حسن زیات ماشومان واکسین شوی د بینی او نورو سیمو ته وزره اضافي د واکسین دوزونه استول شوی دي او هم د امریکا نه نور د واکسین دوزونه در رسیدلو په حال کې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ژغ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
Thank you. راشی زلزل دشی وبا دراشی